افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ لاس واخلي. ښاغلی ویس په یوه ټویټ کې دا خبره کړې او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاله لوبغاړي د لخن پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات هم د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان او نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان او نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این اس سی آر وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو، وچکالۍ او دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یو این اس سی آر څنګه په یو ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یو این اس سی آر ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیا د اوکران پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې پر دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی، د دونباس وضعیت به ډېر سخت وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پریکولو لپاره د روسیې جواز د اعتبار موده نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شو د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پریکړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي. د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو په بابوړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. دا چې آیا د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د ګواښ احتمال څومره جدي دی په دې اړه به د سیاسي چارو د یوه په نظر واخلو. د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي وایي لویو باروډونکو لاریو چې له حده زیات وزنونه انتقالوي سړکونه د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ کړي دي.
څومره وزن باریز نه د سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري، دا حکومت لپاره ډېر غټ تاوان دی پوه شوې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي او اورېدونکي ونیز خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د اوبخې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار کړی چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. دغه مشران د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې په افغانستان کې وقت د طالبانو له بیا رسېدو سره د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو ورته مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملی کې دوه ټینګار کړي چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاورې د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیر ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستان بیرون شي اجازه ورکړي. که څوم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډ ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ ته اندېښنې وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې په اړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګ پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړۍ او حملو مسولیت منلی چې لامل یې لسګونه ملکی وګړي وژل شوي چې ډیری شي افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناستې ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو د رسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
و امریدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خستل شي. د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه درناوی قدرمنو لیکتاستو ستاسو پروگرام اوریدونکو ته.
د دغو څلورو هیوادونو مشران ولې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ ته اندېښنه لري؟ د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې هغه ډله چې د دوی سیاله بلل کېږي اسلامي دولت یا داعش، هغه ډېره ځپلې ده او د القاعده فعالیت هم هغومره چې د راپورونو له مخې نه ترسترګو کېږي، ولې دوی دغه اندېښنه لري؟
په ټوله کې که رښتیا حقیقت ته سترګې واړو، د افغانستان د تیرو څلور لسیزو را په دې خوا چې کم حالت سره افغانستان مخامخ کړی شوی دی، نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین او انګلستان سترګې پټي. په هغه حقیقت باندې چې باید سترګې خلاصې کړي، افغان سترګې پټي او په ځانګړې توګه تر یو حده هغه د دوی خپل همغږی هیواد چې په سیمه او په سیمه هیوادونو کې او په نړۍ کې تروریزم زیږولی او صادر کړی، منظور مې پاکستان او د پاکستان نظامیان. نو افغانستان کا ویجار دینن د پاکستان لخوا په ځانګړي توګه دا کم حالت سره چې مخامخ دی، او د پاکستان نظامیانو رول په دې کې ډېر زیات دی، او دغه تر څنګ ایران هم له پامه نشو غورځولی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حالت چې نن تاسو په افغانستان کې ویني، دا د امریکې او د انګلستان د تیرو کړنو نتایج دي. او په ځانګړې توګه بیا وایم چې په پاکستان باندې د تحریمونو نه لګول او دغه باندې سترګې پټول د هغې په جنایاتو باندې پایله دا ده چې تیر ځلې هم دوی چې کوم څه په 9/11 کې وشو، د افغانستان نه افغانان پکې څوک شریک وو، نه کوم افغان پکې مړه وو.
بله ساده صاحب، دا خو درسته کراش دی خبره ته چې دغه مشرانو او دغه راز نور لویدیزوالو په تیر جمهوری نظام کې هم همدا خبره په کراتو کراتو کړې ده، او حتی توجیه هم ورکړي چې پوځي حضور د دې لپاره دی چې د افغانستان له خاورې نور لکه د پر امریکا د سپتمبر د 12 بریدونه ونه شي. د دې لپاره دغه ځواکونه هلته په افغانستان کې دي، او په افغانستان کې هم د پخوانی رژیم کلک ملاتړ کوي. اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي، آیا یوازې طالبان دي چې باید دغه ګواښ د افغانستان که احتمالي ګواښ نورې نړۍ ته ونیسي، او که نور نړۍ هم دا مسؤلیت لري چې باید په افغانستان کې هغه ترهګرې ډلې چې دغسې ګواښ پیښوي راونه ټوکیږي، او د طالبانو په امنیتي برخه کې ملاتړ وکړي؟
په ډېر بخښنې سره ما مخکې تاکید وکړ چې په پخوا کې هم افغانستان په دې کې ککړ نه و، او اوس هم زه باور لرم چې افغانستان او افغانان په دې مسایلو کې ککړ نه دي. که کوم هېواد د دې مسؤلیت مستقیما لري، هغه پاکستان او د پاکستان.
ساده صاحب، دا خو درسته ده، اما د افغانستان له خاورې په افغانستان کېدای شي چې مثلا دغسې ترهګر استفاده وکړي. زما هدف دا ده چې آیا نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څومره مسؤوله ده چې باید د دغه ګواښ مخه ونیسي؟
مسؤلیت خو د دوی تر ټولو زیات ځکه ده چې دوی په هغه چا باندې چې دا زیږنده کوي په هغوی سترګې پټوي، هغوی ته فنډ دوی ورکوي. منظور مې بیا هماغه حالت ده چې دغه کم ځینه کېږي. تاسو وګورئ په تېرو څلور لسیزو کې دا مختلف تروریستي ډلې چا روزلی، چا سپورټ کړي، چا ایکسپورټ کړي دي نورې نړۍ ته. په انګلستان کې دا بمونه چا وچول، په امریکې کې دا چا، په هندوستان کې څوک دی، په افغانستان کې څوک دی، د کوم ادرسه راځي دا ټول؟ ټول بیا د امریا تقریبا د همدې دوه ګاونډ نه راځي، او مختلف لاملونه دا چې دوی تر شا بیا هم زبرځواکي دي او خپل د ګټو دپاره دا کار کوي.
څه فکر کوئ؟
دا تېره پلمې باندې چې دوی افغانستان ته راځنه نه شول، دا نه یوازې چې اثبات نه کړی شو، بلکې دا ثابته شوه چې کوم کس په شدې ګزیره د پاکستان د ملټي بیس پر ځنې لاندې په یوه ټاپات کې ژوند کاوه. د پاکستان څه شی وکړ؟
د طالبانو د حکومت دغه ژمنه چې وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي، آیا طالبان به وتوانیږي چې څوک پرې نږدې چې د افغانستان له خاورې پر نورو بریدونه وکړي؟
طالبان به خپل وخت وکاروي، لیکن د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګرانه وي چې په یوازې سر دې ووایي چې د ولس همغږي ځان سره ونه لري، او داسې یو انزوایي حالت وي، او د نړۍ نه هم په انزوا کې حکومت یې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. بدون د نړیوالو مرستو دا ګرانه ښکاري چې په یوازې سره دا وشي کولی، د دومره لوی بار نه راوځي. بیا د داسې یو توتیاګر ګاونډ نه چې موږ په دې تېر درې څلوېښت کلو کې موږ زخمونه نه ویني بهیږي. نو په کار ده چې دوی د نړیوالو سره همګامه شي، او د نړیوالو سره همګام کېدل د دې بعد اول نظام د نړیوال قوانینو پر بنسټ جوړ شي.
ډېره مننه. کور ودان د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهوم او انډول ګډون لګولي دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. لبل خو د لشپګم ټولګي پورته خونځو یو شمیر نجونې زده کوونکې او کورنۍ وای د خونځو د بند پاتې کېدو دوام دوی ډېر اندېښمن کړي دي. نور په دې راپور کې
سادیا د کابل ښار اوسیدونکې او د اتم ټولګي زده کوونکې ده. سادیا وایي دا او یوه بله خور یې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې د زده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره ای طالبان باید د پرانستو لپاره خپل پریکړه اعلان کړي.
حکومت اجمنه کوي مګر عملی نه کوي. کدوی ودان او د غلامی لري افغانستان غواړي باید خوانځي دروازې پرانځي. خون کې اشته خوانځي ودانی اشته ماش یونسف ورکوي نو بهانه دې منلو ور نه ده.
دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک باید څنګه سي. د وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسېدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګۍ پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږمو ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مقررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
نن مو په فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتل چې په سیمه کې مو د نجونو ښوونځیو لپاره څومره شرایط برابر دي چې پرانستل شي. منیجه درد لیکلي، خوست کې ټول شرایط برابر دي، نه یوازې اوس بلکې په تیر کې هم داسې څه نه وو چې د اسلام سره د په ټکر کې وي، خو د جبر رژیم هسې بهانې لټوي. کنه ولې بیا خصوصي ښوونځي فعال دي؟ ماریا صفۍ لیکلي، طالبان یوازې د ISI امر ته منتظر دي. پاکستان د پاکستان پرمختګ نه غواړي، د افغانستان پرمختګ نه غواړي، او پاکستان غواړي افغانان د تل لپاره ورته محتاج وسی. دا لوبه د پاکستان ده. احمد زیرملم لیکلي، خوست کې ټول شرایط برابر دي چې ښوونځي پرانستل شي. یاسر مسرور لیکلي، سل فیصد هر څه برابر دي، کور مو ودان چې پیغامونه مو راته پریښي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن زیمبابوې ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي، افغان لوبډله له زیمبابوې سره د دریو یو ورځنیو او دریو شلاوریزو سیالیو لپاره نن له غرمې وروسته یاد هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله به د مهال ویش له مخې د راتلونکي جون میاشتې په څلورمه نیټه د کوربه لوبډلې پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي، او د شلاوریزو لوبو لړۍ هم د جون میاشتې په یولسمه نیټه پیلېږي. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره سیالیو ته پوره تیاری نیولی او د لوبډلې غوره لوبو ته په تمه دي. په هرات کې د لامبو سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي، د لامبو منتخب سیالۍ تیره ورځ د دیرشو لوبغاړو په ګډون وشوې. په دې سیالیو کې د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو کې لوبغاړو ګډون کړی وو. د دې سیالیو په پای کې د لویانو په سنی کټګوری کې نذیر احمد لومړی مقام او سید جعفر دویم مقام، په ځوانانو کې طاهر لومړی مقام او راشد دویم مقام، او په تنکیو ځوانانو کې ارمین محمدی لومړی مقام او الیاس مومن دویم مقام خپل کړ. د هند کرکټ غوره لیګ په نننۍ لوبه کې رویال چیلنجرز بنګلور او لکنو سپر جاینټس لوبډلې لوبیږي. دا لوبه د هند په کلکتې ښار کې د افغانستان په وخت ماښام شپږ بجې او دیرش دقیقې پیلېږي. د هند غوره لیګ یا IPL د جدول دو مخکښو لوبډلو ګجرات تیتانز او راجستان رویالز لوبډلو تیره شپه لوبه وکړه، چې ګجرات د راجستان په ماتولو سره د IPL پایلوبې ته لار ومونده. خو راجستان لوبډله بیا هم چانس لري او په تمه به وي چې د جمعې په ورځ د نن شپې له ګټونکې لوبډلې سره لوبه وکړي. د جمعې ورځې لوبه چې هرې لوبډلې وګټله، د هند د کرکټ غوره لیګ پایلوبې ته به وځي، او له ګجرات تیتانز سره به د هند غوره لیګ د اتلولۍ ټولو په خاطر سیالي کوي. د یادونې ده چې د هند کرکټ غوره لیګ پایلوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ د هند په احمد آباد ښار کې کیږي.
ازادي راډیو اوري تر څلور نیمه بجې ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وای لویو بارډونکو لاریو چې لا حد نه زیات وزنونه انتقالي سړکونه د لمنځتلو لګو اکثر مخ کړی. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې د لویو بارډونکو موټرو د وزنونو معیار ته د پاملرنه زیاته کړي څو د سړکونو د لا زیاتو ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ننګرهاریانو په باور د لویو بارډونکو موټرو مالکان له ټاکلي اندازې زیات مالونه په یو موټر کې انتقالوي چې له امله یې دغلته سړکونه زیانمنېږي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم لوی لارې چې د هیواد له سترو ترانزیټي لارو ګڼل کیږي ځای پر ځای کنډې کپر شوي چې ننګرهاریان یا میلان د لویو موټرو هغه چلوونکي ادوي چې په خپلو موټرو کې له حده زیات بارونه انتقالوي. د ننګرهار د اوسیدونکو په باور که ځایي مسؤولان د موټرو لپاره د معیاري وزن معلومولو او کنټرولولو ته پاملرنه ونه کړي نو اندېښمن دي چې ژر به یې د سړکونو پاتې برخې هم ویجاړې او بیا به یې د رغولو توان ونه لري. زاهد شاه او جمال چې د ننګرهار د مومندري او چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي دي له ځایي طالب چارواکو په دې برخه کې له سرغړوونکو سره جدي او قانوني عمل غواړي.
څومره وزن بارز نه د سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري دا حکومت ته پر ډېر غټ تاوان دی پوه شوې. که تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځئ نو سړک ډېر زیات کېدلی دی ځینې دسې تله دا ډېر وزن د واچي نو خپل ټن نه هلته پیسې ورته ورکړي دوه ډېر اضافه مال لاچي
زیات دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي که دا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته موږ له چې دا سړک بیرته ودان کې پوه شوې دا نیم جوړ شوی دی نیم وران دی چې د دې تاوان یې په هغې سړک کړی وي موږ به ترې لږه ګټه دي نه اوس هېڅ ګټه نه حاصل کېږي.
په ننګرهار کې په لویو بارډونکو لاریو کې له اندازې زیاتو مالونو او د لویو لارو د ویجاړې په تړاو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې هم په وار وار له دغې ستونزې شکایت کېده خو له ژمنو سره سره لا هم ستونزه په خپل ځای هماغسې ستونزه پاتې ده. د جلال آباد ښار اوسیدونکی سمیع الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم د فساد ناغېړۍ او د موټر چلوونکو سرغړونو او خپل سریو له کبله خپلې اندېښنې شریکولې خو په وینایي غږ یې نه اورېدل کېده. دی هم له موجوده چارواکو غواړي چې باید اوس ورته په جدیت سره کار وشي څو سړکونه د لمنځه تګ له وضعیته وژغورل شي. اخوا د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست هم د دغې ستونزې په درکولو سره وایي چې په دې اړه یې پاملرنه زیاته او هیڅ چاته به له خپلې ټاکلې اندازې د ډیر بار انتقال اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی همدې ستونزې ته په کتو د جلال آباد کابل پر لویه لاره د کابل کیمپ په سیمه کې د وزن معلومولو یوه تازه تله جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارلې چې په خبره یې له یوې خوا به ورسره د فساد او بل لوري ته به د سړکونو د ویجاړۍ مخه نیول شوې وي.
دغه ترازو د دې په خاطر فعاله کړه چې زموږ په دې سړکو باندې زیات بار وړونکي موټر ځي او د هغه د کنټرول لپاره چې سمنګ لایحه ده هغه معلومه ده د موټروانانو ته مور کړې ترانسپورټ والا ته مور کړې په هغه اکسلو باندې مونږ وزن ده په هماغه مطابق به دوی خپل وزن وړي او زیات وزن به مونږ تخلیه کړو.
کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم لارې د هیواد له هغو سترو ترانزیټي لارو دي چې په ورځني ډول پرې پر وړو موټرو سربیره سلګونه لوی بار وړونکي موټرې تګ راتګ کوي چې د ننګرهاریانو په خبره ډیری یې له اصلي وزنه ډیر وزنونه انتقالوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په لوګر کې ول زر هغه نجونه او هلکانو ته چې زده کړو ته لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله ښوونځي ته نه تلل د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او آی آر سی مرسته کړي. د لوګر اوسیدونکو وختونه کوي چې د شټکو زده کړو ټولګي د نور هم زیات شي. نجیب الله لوخي له پاړه ریپورت لري.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ول زره غنجون او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته وویل ودان مؤسسه د یونیسف څخه د 300 ټولګیو لپاره امکانات اخیستي چې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 120 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو د ودان مؤسسه سره موږ اول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرفه ځینې سره قرارداد سو سین په موږ ته راکړي دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې 300 سین په موږ فعال فل لرو 300 خون کې نیول پر ګمارلې او تقریبا 2000 مشمان داسې مشمان سیال تعلیم نه به برخه او کې دي تعلیم تر سیتی کړی دا او تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په تاسو کې تقریبا موږ 5000 داسې مشمان سیال تعلیم نه به برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسید کې وي او تعلیم باندې مخته.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وای مخکې لوی خو حالات جګړه ایزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله ډیری ماشومان لزده کړه او خوانځي به برخه پات شوی دی.
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان نه سوتللی مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوای سو دی وسنه د فارم سو کدی بیا د فارم صنفونه زیات سي نو پدې کې مونږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د همکارۍ شمن امر کوو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سره ډیر خوشاله سم دلته اوس راځو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکوي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق کوي موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو لرم. نور ته مې دا پیغام ده چې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب
یو بل زده کوونکی نوریا وای
خپل پلانونه راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره مختل چې دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو اندلته ساعت درس سره ښه ډیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وای دوی سره دوه ډول ټولګي یو کلیوالي سنفونه او دویم هم د چټاکو زده کړو په برخه کې سنفونه دي.
تعلیمي مودي چې دی کلیوالي ټولګي د لپاره نه میشته دي او د چټاکو زده کړو د لپاره شپږ میشته چې په یو کال کې دوه سنفونه وای خوشبختانه مونږ په دې وتوانیدل چې په تیر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجنیر لپاره دی شپږ میاشتنی دوره مکمل کړو امتحان واخستل او هغه ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغه درس او تعلیم ته دوام ورکوي مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مدل یو صفات دا په دې نږدې وخت کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سن ته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډیری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلي پاتې شوي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم زتن حال وردګ نوم بیا تاسو سره تماس کیما زما د طالبانو لور پورې چارو کنه له هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زر خلاص کړي ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري یو رقم حق الله فوق ورکړی دی نو هیله کوم چې زما پیغام تر لور پورې چارو کې ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
لاتین سکلاب سره چې موږ جان زده کاهم تر ما د افغانستان د طالبان سره د ولر مقامات مشران سره دا غوښتنه لکه موږ ستر روان دي قسم په لک مونږ دی دی چې کیر څنګه کیر دا مړ خپل تر سیر مسکنان ته رسیدل دا موږ راغ دي تر ولر مقامات.
زه عبدالواحد صافی ما له ننګرهار ولایت نه می دا پیغام تاسو ته پریخي دي. دلته په ننګرهار کې یو کمیسون جوړ شوی دی د ډاکټر صاحبانو او د طالب چارواکو لخوا چې هغه ناروغان چې پاسپورت ونلري هغه ته چیټ ورکول کیږي تورخم ته لیږل کیږي او دا غزه به پاکستان ته وړي. شدید ناروغان د فاردا کمیسون دی چې یو ټوکن ورکي. دلته په دې کمیسون کې مونږ چې نږدې نه رالو حالات هم ولیدل. په دې کمیسون کې هغه چا کار کیږي چې واسطه ولري، د واسطې والا کار پکې کیږي. غریب غربا راشي دلته سور نمر ته تر ماښامه ولاړ وي، لمبر نه ورځي، په ورځ کې 500 کسانو کار کوي. طالب چارواکو مې هیله ده چې دا کمیسون ته یو ترتیب برابر کړي او په نظم باندې کار وکړي.
د وس لپاره همدومره. زما همکاران په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لندېسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یوه بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. په دې اړه په خبر شوي بیان کې د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهوم او انډول ګډون لګولي د ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یو این ای سی آر وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیې دوه لوړېدو، وچکالۍ او د دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یو این ای سی آر څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په شیرخان په شبرغان کې له 3,500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یو این ای سی آر ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیه د اوکران پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي. چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکي وي. متحده ایالاتونه پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه مافیات د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خواندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسالو او ستونزو پیغامونه راته پریښي دي. له مخابراتي ستونزو نیولې د ماشونو تر ورکړې او د خوندزیو تر نه پرانستو پورې دا پیغامونه پر بیلابیلو مسالو متمرکز دي. موږ دا پیغامونه وروسته درته خبرو. زما بریاوې مرکو په لړ کې مدازل له هغه ځوان خوستي بزګر سره خبرې کړي چې د کرنې په برخه کې په زړه پورې نوښتونه کړي دي. سید کریم چې د تڼۍ ولسوالۍ د درملوک کلي اوسیدونکی دی وایي خوست کې پخوا خلکو پر ځمکو یوازې جوار او غنم کرل، خو ده پر ځمکو ممپلي او هندواڼې وکرلې چې ښه حاصل یې ورکړی او بیا نورو بزګرانو هم له ده زده کړي دي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي روزو له خوشاله اوسې. زه عبدالغنی خاکسر د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ ولسوالۍ چې دی یو غرنی منطقه ده، روشن انتن چې دی دشتي خلکو ته انتن لپاره کښېنوستوی دی. هغه هم د انټرنیټ سره ډېر خلک په عذاب دي. مشکل یې دا ده چې نه تریجی لري نه پورجی، نو ډېر ضعیف کار کوي. یو وخت سیاستوي په ډېر وخت کې لیږي، نو که چیرې دا زموږ غږ تر مسؤلینو ورسېږي ډېر خوشحاله به سو. ښه وخت ولرې علامه مل او ملګری سه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسدلا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډېر په تکلیف دي.